تنوع لشيء.
دا مجید بابر چې تاسو ته د خبر نو لنډیز باندې خوردونکو په دینمای کې ستاسو لپاره د باختر ستوري اونې زاده به خبرونه هم لرو. خلومړی زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره قستی رفعت انجم ته وکړي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان د چیف جسټس انور زهیر جمالی لخوا ملکي په سرشمیرنه کې د زن از خود نوټس اخیستل یو داسې آئینی تقاضی پوره کولو ګام اخیستل دي چې نه بغیر چې تعمیر او ترقۍ لپاره منصوبه بندي کول ناممکنه ده. اداري وایي چې سرشمیرنې نه بغیر نه خو د ملک د آبادی، د معاشي، سماجي او د تعلیمي ضرورتو اندازه لګولی شي او نه سیاسي او جمهوري عمل په سمه توګه روان پاتې کېدی شي. اداري زیاتوي چې د دنیا اکثر ملکونو کې عموما هر لس کاله پس سرشمیرنه کیږي. په پاکستان کې به هم داسې کېدل. خو د 1998 راهیسې په ملک کې مردم شماري نه ده شوې. نو داسې د لس کالو په حساب سره په 2008 کې مردم شماري په کار وه، خو په ملک کې خراب امنیتي حالات خنډ جوړ شوي وو. ادارې لیکي چې د مارچ په میاشت کې د وزیر اعظم په مشرولۍ کې مشترکه مفاداتو کونسل کې دا فیصله شوې وه چې روان کال به په ملک کې مردم شماري وکړی شي، خو په دې کې لا تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ادارې اخره کې وایي چې د هغه صورتحال دی دسله وجه چې چیف جسټس از خود نوټس واخیستو او ټول ذمہ داران یې د روانې میاشتې په 15 نیټه عدالت ته راغوښتي دي او په کلو عدالت کې د دې معاملې اورېدو فیصله کړې ده. او فریقین نے وضاحت غوښتې چې په ملک کې د 1300 کالو راهیسې مردم شماري ولې نه ده شوې. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په اختر کې د پېښور ډپټي کمشنر لخوا د لوبو په ټوپکو او د آتشبازۍ په سامان د 1340 د فطر لاندې بندیز باوجود بیا هم په بازارونو کې د دې خرڅېدل د افسوس خبره ده. په پېښور کې د هوایي ډزو روکتام لپاره د پولیسو ټولو تیاریانو هم څه فایده ورنه کړه. ادارې زیاتوي چې د انتظامیه او د پولیس مجبوریانې او کمزوریانې په خپل ځای، خو په کارخانو مارکیټ کې د آتشبازۍ سامان خرڅولو والو خلاف کاروایانې هم وشوې. خو بلخوا هم دا د آتشبازۍ سامان په عام بازارونو کې کلو خرڅېدل او ماشومانو په کلو لاس واخیستل. ادارې لیکي چې د دې نه دا ثابتېږي چې د پولیس او انتظامیې لخوا صرف د ویلو حدو پورې پالیسي جوړه کړې شوې وه او یا په دې اړه دا ټول عناصر خپلو کې ملاوو، ځکه چې دا ممکنه نه وه چې بندیز او خلاف ورزي په یو ځای کېږي. ادارې اخره کې وایي چې د دې ځل ناکامه او غیر مؤثره پابندۍ نه سبق زده کول پکار دي او را روان وخت لپاره د دې قسم عناصرو مخنیوي لپاره مؤثره ګامونه اخیستل به ډېر بهتره وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسیټډ خبری اجانس د موضوع ته کتنه کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له لندن نه ملک ته په داسې حالاتو کې واپس ولاړ چې د اپوزیشن لخوا د پاناما لیکس په مسله پر هغه تنقید او د معاملې د پلټنو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. بلخوا د نیټو خبر پاڼه خبر ورکوي چې د ناټو سرمشریزا په دویم ورځ د ایتلاف غړو هیوادونو له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ او مرستو ژمنې کړي. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خالی پورس له لندن نه پاکستان ته لاړ. نواز شریف د مې په میاشت په لندن کې د زړه آپریشن وکړ، خو د نوموړي د علاج یا ناروغي په اړه نور تفصیل په ډاګه نه شو. بلخوا د پاکستان اپوزیشن په دې تنقید کړی چې ولې نواز شریف په یوه خصوصي الوتکه کې ملک ته لاړو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې په ورځ د پنجاب په پسرور سیمه کې د یوې جلسې په موقع وویل چې له عدالت نه به غوښتنه کوي چې نواز شریف ته په جهاز کې د تللو خرچې د ورکولو حکم ورکړي. نواز شریف چې د هیواد تر ټولو مالدارو کسانو څخه یو دی، تر هغې وروسته د اپوزیشن تر فشار لاندې دی کله چې د پاناما په افشا شوو اسنادو کې د بچو نومونه راغلل او وویل شول چې د ټکسونو نه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکونو کې کمپنۍ لري. خو نواز شریف د خپل مالي ریکارډ دفاع په کولو سره ویلي چې پلټنو ته تیار دی. اسوسییټډ پریس لیکي په سیاست کې د نواز شریف د راتګ مخکې د نوموړي پلار تجارت کولو او هغه وخت یو سټیل مل جوړ کړ کله چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا سعودي عرب ته ملک بدر شو. نواز شریف ویلي په 2015 کال کې په 15 ملیون ډالرو د جدې سټیل مل خرڅ کړ او په هغو پیسو په لندن کې کورونه واخیستل. بلخوا د نیټو خبر پاڼه وایي د جولای په 9 په وارسا کې د نیټو په سرمشریزه کې د ائتلاف غړو هیوادونو له افغانستان سره د اوږدمهاله امنیت او استحکام په لړ کې خپلې ژمنې تازه کړې. خبر پاڼوای په غونډه کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په ګډه په افغانستان کې د امنیت حالت او د ملي یووالي حکومت لخوا د شروع شوې اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې. په غونډه کې د افغان ملي ځواکونو په کارکردګۍ او له افغانستان سره د دوامدار مرستې په لارو چارو بحث وشو. د نیټو جنرال سیکرټری ینس ټولټنبرګ ویل افغان امنیتی ځواکونه اوس د ټول هیواد د امنیت ذمہواری لري. د نوموړي په خبره هغوی له جرأت او عزم سره د افغان ولس ساتنه کوي چې که څه هم دوی یې روزنه سلا مشوره او مرسته کوي خو بیا هم په ملک کې د ناامن حالاتو او تشدد سره مخامخ دي. ټولټنبرګ ویل د دوی دوامدار سیاسي، پوځي او مالی مرسته د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. نوموړي درې مهمې فیصلې په ډاګه کړې، یو دا چې د 2018 کال وروسته هم د ملاتړ مشن په ځای ساتلو باندې اتفاق کړی دی، دویم دا چې د 2020 کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د فنډونو ورکولو په اړه هم د ائتلاف غړو هیوادونو ټینګې ژمنې وکړې، دریم دا چې له افغانستان سره د همکارۍ او د اوږدمهاله سیاسي ملګرتیا ملاتړ کولو په اړه پخوانۍ ژمنې تازه شوې. د نوموړي په خبره افغانستان به یوازې نه پرېږدي او دغه هیواد سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال رادیو ته غوښتې لږ شیبه کې ستاسو لپاره اونیزه ادبي خبرونه د بختر ستوري هم راوړو، خو دلته کې یو ریپورت لرو نړیوال. د ناټو مهم منشي ینس ټولټنبرګ وایي په اروپا کې له سیاسي او امنیتي ستونزو سره دا تړون د ثبات اساسي منبع دی. ینس ټولټنبرګ پرون وویل چې په وارسا کې د ناټو د مشرانو غونډې دا پیغام ورکړ چې دا تړون متحد او ټول غړي د سیمې د امنیت ټینګولو لپاره ګډ نظر لري. نور جزئیات د فرشتي جلازې په دې رپورټ کې ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناټو د عمومي منشي ینس ټولټنبرګ خبرې تایید کړې او څرګند یې کړ چې دا تړون هیڅکله په یوه برخه کې له دومره زیاتو بشري، سیاسي او امنیتي ستونزو سره نه و مخامخ شوی. اوباما په ورسا کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په پای کې خبري کانفرنس ته وویل دا تړون په تیرو اویا کلونو کې اوار لري یو ډیر حساس وضعیت سره مخامخ دی، خو هغه ټینګار وکړ چې ناټو تړون د دغو ستونزو د حل توان لري.
NATO is as strong, as nimble and as ready as ever.
ناټو تړون ډیر چابک او تر بل هر وخت زیات تیار دی. په دې سرمشتیزه کې د مونټینګرو حضور دا څرګندوي چې د ناټو دروازې د هغو ولسونو پر مخ پرانیستي دي چې زموږ په لوړ ستاندرد برابر دي. د ناټو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ هم وویل چې دا تړون باید د خپلو غړو هیوادونو پرته په نورو هیوادونو کې هم د ثبات د ټینګښت سره مرسته وکړي. د ټولټنبرګ په وینا ناټو بل نورو هیوادونو سره د تروریزم او امنیتي خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي روزنې پروګرامونو کې مرسته کوي او د هدف ته د رسیدو لپاره خپل پوځیان به د غوسیمو تاسوي. ټولټنبرګ په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو د روزنې د نوي پروګرام اعلان هم وکړ.
We have decided to provide direct support to the fight against ISIL. All hours are already part.
موږ پریکړه وکړه چې د داعش پر ضد د مبارزې سره مستقیمه مرسته وکړو. موږ ټول غړي هیوادونه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف غړي دي. اوس موږ په اصولو کې موافقه وکړه چې د ناټو څارونکو الوتکې به د ائتلافي قواوو ملاتړ کوي. دا د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره له مبارزې زموږ د ملاتړ څرګنده نقشه ده. ناټو هم داراس پریکړه وکړه چې د خپلو عسکرو څلور لواوې په پولند، لاتویا، لیتوینیا او استونیا کې ځای پر ځای کړي. د دې پوځیانو مشري به کاناډا، امریکا، بریتانیا او جرمني کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته دا اول وار دی چې د ناټو غړي هیوادونه د خپلې ګډې دفاع لپاره دومره زیات عسکر په اروپا کې ځای پر ځای کوي.
As I announced yesterday, the United States will be the lead nation here in Poland deploying a battalion of American soldiers.
لکه څنګه چې ما پرون اعلان وکړ، امریکا به د ناټو لمړی غړی وي چې عسکرې پولند ته رسیږي. بریتانیا به په استونیا، جرمني، پلیتوینیا او کاناډا به په لاتویا کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا په دې معنی ده چې د ناټو نږدې 4000 عسکر په دې سیمه کې په دوره‌ای خدمت ګمارل کېږي. همدارنګه د امریکا د زغروالو ځواکونو لوایو به چې 4000 عسکر به پکې وي په اروپا کې ګرځنده خدمت کوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړ. د روسیې حکومت همدارنګه د اوکراین په د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته دوام ورکړی چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي. د اوکرين ولسمشر پيترو پروشينکو پرون د ناتو له مهمو منشي سره تر کتنې وروسته وویل چې ناتو او اوکرين د ګډ مشارکت موافقه کړې چې د دواړو امنیتي اړیکې لا ټینګوي او د ګډو عملیاتي پروګرامونو د ترسره کولو صلاحیت ورکوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې په اوکراین کې به د دوی زیات سلاکاران په کار پیل وکړي او له ناتو سره د چارو د هماهنګۍ یو ځانګړی استازی به هم وټاکل شي. ستولتنبرګ وویل د دوی اصلي پیغام دا دی چې د ناتو تړون ټول غړي د خپلې دفاع لپاره سره متحد دي او ګډ دریځ لري.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافي هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتو مړه ته بابا یان څه په خواله ځای خوړو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
کو د مشال ریډیو خبرونه ته وګستئ او سم لجمنی سره سم ورسېدل د ونیزي خبرونه د باختر ستوري دغه خبرونه چې ستاسو لپاره باز محمد عبد چمتو کړی پکې د صوفي شاعر او رحمان بابا په اړه هم یو رپورت زې شوې راځي چې په ګټه وښو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نن نه خبرونه کې بدر رحمان بابا د شاعرۍ په ارزښت لسوتنو شاعرانو سره خبرې په یو رپورت کې ولرو. بیا بل استاد لال پاچا از مون سره د فولکلوري ادب په اړه یو مرکه ولرو او په اخیره کې به په پښتو لنډیو کې خزینه احساس ته په یو رپورت کې تم شو. لومړی رپورت ترازو. که هم رحمان بابا یو صوفي شاعر وو خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه سبق ترلاسه کېدای شي. د ده په اشعارو کې عموما تصوفي، عشقي، اجتماعي او اخلاقي مسایل مخې ته راځي. دی یوازې پښتنو نه بلکې مستشرقینو هم د پښتو ادب پیشوا بللی دی. رحمان بابا د تیرو دریو پیړیو راهیسې د پښتنو په حجرو او جوماتونو کې د یوې عقیدې په څیر را روان دی او داسې پښتني کور به نه وي چې د ده د اشعارو دیوان پکې موجود نه وي. رحمان بابا نه یوازې دا چې اشعار یې عوام خوښوي بلکې خواص هم ورته په درنه سترګه ګوري. دا چې په ټولنه کې د رحمان بابا د شعر اثرات څه دي په دې هکله مو له څو تنو وتلو شاعرانو سره خبرې کړي او یو رپورټ مو پرې چمتو کړی دی. صوفي شاعر عبدالرحمن بابا د پښتو شعر او ادب هغه ځلاند ستوري دی چې رڼای په لری او بری پښتونخوا یو شان خوره ده. کله یو پلوه د رحمان بابا شاعرۍ په عوامو مثبت اثر کړی دی نو له بله پلوه معاصر شاعران هم د هغه د ژبې په صحت او بلاغت ته په درنه سترګه ګوري. پروفیسر عباسین یوسفزی وایي چې رحمان بابا ځکه په پښتنو کې مقبولیت لري چې د خاصو عام لپاره یې شاعري کړې ده.
رحمان بابا د شاعرۍ تر ټولو لویه خوبي دا ده چې پای کې د روزمره او محاورې دومره چرت موجود دی چې هغه هر خبره کوي او په هر ډول کې نو په بنیادم باندې اثر یو خو په دی وجه کوي. بل دا ده چې د رحمان بابا فکر د قران او حدیث نه راوته دي چې یو جوړ خبره ډیر په اسانو ټکو کې بیان شي نو هغه ک شعر یو ک نثر یا اثر بکې. نو رحمان بابا په خلکو کې مقبولم په دی وجه ده چې عام خلک پم پويږي، خاص خلک پم پويږي، واړه پم پويږي، لوی پم پويږي، عالمان پم پويږي او جاهلان پم پويږي.
پیر محمد کاروان بیا وایي چې که رحمان بابا په شاعرۍ کې واز او نصیحت هم کړي نو په هنري انداز یې کړی دی.
رحمان بابا داسې بې حجابه خبرې چې په ټولنه کې ځینې خلک په اصطلاح حساسیت ورسره ولري، بې ادبه خبرې، دغسې بې ادبي او بې حجابي د دوی په کلام کې نشته. د دین او د واز او نصیحت خبرې یې کړي دي، هغه یې هم په هنر کې راوړی دی، دوباره په دې کې دی. نو ټولنه ټولنیزو ارزښتونو سره ډېر کلک تړاو او پیوند لري. دغه شیان د رحمان بابا شاعرۍ کې په یو هنري شکل باندې راغلي دي، نو ځکه د عوامو خوښیږي. ځینې د رحمان بابا شعرونه د متلونو حیثیت پیدا کړی دی، حتی دغسې شعرونه پکې دي چې ډېر عالمان یې د دلیل دپاره د برهان دپاره په ممبر کې هم یادوي.
پروفیسر ماجور خویش کې وایي چې پښتانه څومره مذهب ته عقیدت لري، هومره د رحمان بابا شاعرۍ ته هم په درنه سترګه ګوري.
د رحمان بابا اثر په ټولنه یا په خلکو یا په پښتنو زما په خیال دومره اغیزناک دی، د مذهب عمره مذهب ته نږدې تقریبا، ځکه چې هغه ته کوم مذهبي تقدس د خلکو وربخلی دی. خو د شهرت او د مقبولیت او څومره خلک چې د چپه شاعرۍ باندې د دین په رنګ باندې عمل کوي او کار کوي او دونه اعتماد کوي، په هغې کې رحمان بابا یو جوبره په ټوله دنیا دی.
پښتانه شاعران او لیکوالان په دې باور دي چې رحمان بابا یو صوفي مشربه شاعر و چې په ټوله شاعرۍ کې د عشق او جمال ستاینه کړې ده. شاعري د مینې په خون کې رنګولې ده، مینه د هغه د روح غذا وه او شعر یې د زړه د رنځ درزا. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې پښتو فولکلوري ادب کې لنډې او تسهیلون کې تم شوي، هومره د فولکلوري ادب نورو زیلونو ته پام نه دی اړول شوی. دا چې لیکوال او ځوان سیلون کې څنګه کولای شي چې دغه برخې ته کار وکړي، همدا خبرې مو د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون سره په یو مرکه کې څېړلې دي. استاد، زه چې په دې وروستیو دولس دیارلسو کلونو کې ګورم، نو ولسی ادب ته زموږ د ادیبانو پام نه دی اوښتی. د استاد په توګه چې تاسې په کابل پوهنتون کې هم محصلین روزئ، په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ په برخه کې خلک روزئ، دغه برخې ته پام اړول شوی ستاسې په نظر که نه؟
که څنګه چې تا وویل، ولسی ادب راټولولو ته پام نه دی اړول شوی. زموږ اکاډمیک ده او که پوهنتونونه دي، هغوی یوازې او یوازې ولسی ادب تیوري پکې رامنځته کړی، او دا تیوري چې ده دا هم زموږ خپله نه ده. دا تیوري هم د نورو د ادبیاتو نه یو څه ترجمې دي او یو څه خپل نظرونه شریکول دي. تر هر څه وړاندې په کار ده چې زموږ ولسی ادب راټول شوی وی یا راټول شي، او د دې دپاره خاصې کمیټې باید وګمارل شي، خاص مرکزونه باید وي. متاسفانه دغسې مرکزونه هم رامنځته نه شو. د فولکلور په نامه باندې یوه څانګه چې لسګونو کلونو را په دې خوا کار کوي، کاری په نشت حساب دی، او هغه هم یوازې یوازې د میز تر شا کار دی. فولکلور ټولول، ولسی ادب ټولول صحابي کار دی، هغه د میز تر شا کار نه دی. نو صحابه صحابه سړی وګرځي، نه دولتونو ورته پام کړی دی او نه په خپله لیکوالو سره چندان دلچسپي اخیستې ده.
نو تاسې فکر نه کوئ چې دغه امنیتي وضعیت هم زموږ دغه برخه ضعیفه کړې ده؟
امنیتي وضعیت خو د څه باندې درې لسیزو کار دی. تر هغه وړاندې خو زموږ وضعیت ښه و، اطرافو ته خلک لر شو، ولسوالیو ته خلک لر شو. نو هلته خو هم یوازې د ګوتو په شمیر کسانو کار کړی دی، یوازې یو څه نکلونه چاپ شوي دي، یو څه متلونه راغونډ شوي دي. تاسو اوس وګورئ چې تقریبا څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې زموږ لوی فولکلورست محمد ګل نوري، دا هغه نه چا تقلید ونه کړ، هغه په خپل سر باندې لګیاو او بیچاره دا د غیر راټولول د ولسی نکلون او متلون او محاورې دای راټولولې، هغه واقعا دی لوی شخصیت وو. دا هغه د کار تقلید ونه شو. یو وروستیو کلونو کې یوازې موږ افسوس کوو چې دغسې یو سړی له موږ نه لاړ، مګر لږ تر لږه د هغه فکر ونه پالل شو، لږ تر لږه د هغه لاره تعقیب نه شوه. اوس امنیتي وضعیت صحیح ده، موږ به ومنو چې امنیتي وضعیت په دې څو کلونو کې خراب شوی دی، دا خو یو اړخ دی. مګر اوس خو موږ ډېرې سرچینې لرو، ټلیفونونه لرو، لاسرسی لرو سیمو ته، اډې شته، خلک تګ راتګ کوي. هغه پخوانی نظام نه دی، وخت نه دی چې د کلي نه به یو موټر راته. اوس خو هره ورځ د خلک راتله چې که څوک یې ټولوي نو د اډو ته تلی شي. ځینې سیمې دي چې هغه خو لا یعنی کار پکې کېدای شي. که موږ چېرته دغه نامني یا نور شیان ځان ته عنوان ګرځوو، نو دغه ولسی ادب چې دی لکه څنګه چې ډېره درنه ذخیره زموږ مړه شوې ده، نور هغه به هم مړه شي.
استاد، ولسی نکلونه دي، ولسی سروکي دي، لنډۍ دي، همداسې کاکړۍ غاړي دي. د سروکي په برخه کې زه فکر کوم هیچا کار نه دی کړی، که ذمي شاعره ورته شوي وي شوي به وي، خو دا چې د ولس یوه ډېره غني سرمایه ده، وسوم د سندرغاړو بخلو دي خو دې ته کلیکانه بنه باندې زما په نظر چا کار نه کړی.
دلته دوه خبرې دي، مونږ یو بدغه عام سندرو کې یو لنډۍ لرو چې په لنډۍ باندې بحثونه ډېر زیات شوي، ستا خبره صحیح ده، په سروک باندې بحثونه نه دي شوي. سروک آنند لنډۍ وظیفه اجرا کوي، هغه عمر خوږ لري چې په لنډیو کې ده، په سروک کې هم ده. سروک یوازې پتنګ صاحب تقریبا د څلوېښت پنځه څلوېښت کاله وړاندې یو مجموعه چاپ کړې وه، راټول کړي دي، یو څه ما راټول سروکي راټول کړي دي، مګر زه دا کارونه ټول په نشت حسابوم، ستا خبره بېخي زه منم. خو دا هم همدا کلو بانډو ته تګ غواړي، ځکه دا د خلکو مال دی او په دې کې د خلکو هغه ژوند منعکس شوی دی، په دې کې د ولس خبرې دي او دا د ولس دغه دستاور دی، لاسته راوړنه ده، دا د ښارونو خبرې نه دي ډېرې. نو ښارونو کې هم شته، داسې نه چې نه شته، خو دغه راټولول غواړي. متاسفانه رښتیا په دې برخه کې نه هغه صحیح شننه شوې ده، نه اول خو راټول شوي نه دي، چې راټول نه شي شننه هم نه کېږي، چې راټول نه شي موږ وړاندې وړاندې تیوري جوړو. نو یو څه کار شوی چې بیا هم درته وایم چې هغه په نشت حساب دی.
تاسو یو استاد په توګه باندې چې همدغه وظیفه ده، ادبیاتو کې درس ورکوي، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په نورو ولایتونو کې، چې تاسو لاړ شئ نو خامخا دغه اعزاز تاسو ته خلک درکوي چې د میز تر شامو د شاګردانو په وړاندې دروي. تاسو خپله دغه یو توصیه نه لرئ دې محصلینو ته؟
زه کندوز ته تلم، لکه تاسو څنګه ویلي، هلمند ته تللی یم، پکتیکا او پکتیا او خوست ته تللی یم، ننګرهار په دې پوهنتون او لغمان پوهنتون باندې ګرځېدم. زما یوازینی توصیه کله چې د نورو پوهنتونونو ته تللی یم، شاګردانو ته هم دا ده، او بلکې له استادانو ته مې هم دا ده چې د فولکلور ټولونې ته لاس مټې را بډ وهي. ګوره دا مري، مګر متاسفانه موږ تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلي چې مونوګرافونه په دې باندې ولیکو. مونوګرافونو ته هم هماغه زړې موضوعګانې، خال په پښتو ادب کې او سترګې په پښتو ادب کې، په دې باندې موږ اوسه پورې مونوګرافونه لیکو. ما وویل چې د شاګردانو ته باید وظیفه ورکړل شي. ما مخکې وویل چې د فولکلور ټولونې دپاره موږ خل اوس ذرایع لرو، په خو خو به د ګوتو په شمار کسانو چې په ادبیاتو کې به کار کوي. اوس خو نه مې خدا خو هر ولایت یو پونتون لري، په پونتون کې پښتو څنګه شته؟ که دوی چیرته خپل معاصرین وګوماري د فولکلور ټولونه او طریقې ورته وخی، زه فکر کوم چې هیڅ شی به موږ نه پاتې نشي. زه خپله چې هر چیرته تللی ما لومړنۍ توصیه همدا وه، اوس مې هم همدا د شاګردانو ته، د دې پر ځای چې تاسو کښېنئ او د په کتاب راولئ او بېرته را نقل کړئ، هغې باندې مونوګراف ولیکئ. ښه خبره دا چې د فولکلور هغه هره برخه چې ستاسو مخې ته درتله، مغه راټوله کوي، په هغه باندې لنډه تبصره ولیکئ چې هغه خوندي پاتې شي. نو ما خپله په دې باندې هڅه شروع کړې ده. کابل پوهنتون څومره محصلین چې دي، زه خو ما سره څوک کول مونوګراف نه اخلي، ځکه زه خلق ستړي کوم په دې کار کې، او که څوک را سره اخلي، دغه اوس موږ په ملي رادیو تلویزیون باندې د آرشیف باندې دوله دیارلس مونوګرافونه ولیکل. لږ تر لږه دا د ملي رادیو تلویزیون د افغاني آرشیف چیرې چې دا اوس د مرګ په حالت کې دی، پاڼې نورې ځای کیږي، هغه موږ را وویست په شاګردانو باندې چې دا مونوګرافونه کې. نو همدغسې په فولکلور په برخه کې هم چې ما سره څوک اخلي، زه ورته یم چې د فولکلور د ټولونې کوم خبره نه وي پکې، ځان سره نه اخلم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتو لنډۍ یا ټپو کې د خزینه احساس د سرګندولو په عوامي نومو د څو تنو ادیبانو نظرونه په یو رپورټ کې راټول کړي دي. پښتو فولکلوري ادب کې لنډۍ یا ټپه داسې یو شعر دی چې په دوه مصرو کې ډیر لوړ خیالونه لیږدولی شي. پښتو لنډۍ زرګونه کلونه قدامت لري، خو لکه څنګه چې ښایي هومره کار پرې لا تر اوسه هم نه دی شوی. خو د لنډۍ کمال په دې کې دی چې لیوه نسل نه بل ته سینه په سینه راغلی، او پام کولو کې یې د پښتو محلي سندرغاړو هم ډیر رول لوبولی دی. خو دا چې په پښتو لنډۍ یا ټپو کې خزینه احساس ته ولې دومره ډیر پام اړول شوی، دا پوښتنه د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفادارنګ ځوابوي.
په پښتني ټولنه کې ښځې نسبت نارینه ته ډېرې محرومې دي، او دوی په څلورو دیوالونو کې زیاتره وخت ساري، او که چېرته په ځینو اطرافونو کې دوی آزاد هم وي او ګرځېدې هم شي، هم ډېر سخت او درانه کارونه کوي، او دوی هغه رومانټیک ژوند ته کله پرېښودل شوي نه دي. نو په دې حساب باندې دوی دغه خپل احساسات په خپلو هغه ارماني لفظونو سړی چې هغې نه بیا بالاخره لنډۍ جوړېږي، او د دوی په سینو کې خوندي وي، او کله کله دغسې د خودرو یا ګل په توګه راووزي، بیا نو د نارینه و خولې ته هم ولویږي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي چې پښتني مېرمنې که د کور په کار هم اخته وي، نو ناخودګۍ له خولې نه یوه لنډۍ وځي، او دا د دې لامل شوی چې پښتو لنډیو کې ښځینه احساس زیات لیدل کېږي.
زمونږ فرهنګ او کلتور دا دی چې پخوا به خویندو د کور سره به په اقتصادي برخه کې همکاري کوله، خولۍګانې به جوړولې، پردې به جوړولې، روژهیګانې به جوړولې، توشک او بالښتونه او دا شیان به جوړول، او جارو او د کور ظروف منزل یا د ظروفو جوړول په خټینو اشکالو باندې، دا به د خویندو کار و چې یو لوی کار دوی په اوږو پروت و. نو معمولا کله به چې دوی دغسې په یو کار او هغه کې مصروفې وي، نو په ناڅاپي او ناګهاني ډول به د دوی د خولې نه لنډۍ راوتلې، او دا لنډۍ بیا نو سینه پسې نه نقل شو چې مونږ ته د فلکلور په حیث باندې نن یوه لویه خزانه ده او لویه پانګه د پښتو په ادب کې. نو یو دلیل زما په نظر باندې همدا کېدلی شي.
لیکوال او شاعر زیب منتظر مسید وایي چې پښتانه ټولنه کې له پخوا زمانو راهیسې د ښځو په وړاندې محدودیتونه ډېر وو، نو ځکه یې خپله خبره له یوه داسې ادرسه کړي چې د هرې پښتنې مېرمنې ارمان وي.
ښځو باندې قیودات زیات وو، نو هغه د زړه د بړاس د ایستلو دپاره دغه لنډۍ کارولې دي، ځکه کېدی شي لنډۍ شاعر هم نه لري. هغه چا چې دغه لنډۍ ویلی یا مثلا ښځینه ویل دی چې هغه معلومه شي چاته، ځکه کېدی شي بیا اوس زموږ تاسو په نامي دور کې هم ښځینه ډېر په مشکل کولی شي چې خپل شعر یا ټولنې ته وړاندې کړي، یا په کوم ځای کې په کوم ټولنه کې هغه شعر چاته وښایي چې دا ما شعر د پېړیو پېړیو ته. په هغه وخت کې ښځو نه شو کولی چې په ښکاره باندې خپل احساس څرګند کړي، مجبور وي چې د لنډیو د لارې خپل احساس راکړي. دا به او د ټولو نه مهمه وجه ده.
که پښتو لنډیو ته تم شو، نو وبه کتل شي چې اویا سلنه یې د ښځینه احساس له مخه ویل شوي، او دومره لوړ خیالونه پکې څرګند شوي چې په هغو لنډیو کې ډېر کم لیدل کېږي چې د نارینه احساسه ویل شوي وي. خو یو شمېر کره کتونکي بیا په دې باور دي چې اکثره هغه لنډۍ چې د ښځو لخوا ویل شوي نارینه و جوړې کړي دي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکړي.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.